دا مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې رکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزې خپرونې به هم اورئ. خو ړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشي سحر مو په خیر او ړومبی د مشال له خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د لاهور په پیښه غمرازي څرګنده کړې. د اورغزو قبایلي سیمې نه بې کوره شوي خلک به راتلونکي میاشت نه خپلو سیمو ته ستنېږي. امریکا په مشرقي یورپ کې د خپلو نورو پوځي سرتیرو پر ځای کولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکل شوی دوره پس له هغې معطله کړې چې د تیر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکي 70 کسان ووژل او 300 نه زیات یې ژوبل کړل. تېره ورځ سپینې ماڼۍ وویل چې ښاغلي شریف په دې پلان شوی دوره کې د روانې اونۍ په پای کې په واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا رابلل شوی د ایټمي سلامتۍ په اړه یوه غونډه کې ګډون کولو. سپینې ماڼۍ زیاته کړه چې ولسمشر اوباما د ښاغلي شریف لخوا امریکا ته د دورې د معطل ولو د پریکړې د وجوهاتونه خبر دی او غواړي چې د لاهور د ترهګرۍ د پیښې نه پس په هیواد کې پاتې شي. سپینه مڼه وایي چې د نواز شریف او اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال اوباما په دغه پیښه غمرازي څرګنده کړې چې پکې د ښځو، ماشومانو او مسلمانانو په ګډون یو شمېر هغه عیسویان هم وژلی شوي چې دغه پارک ته د ایستر رسوماتو له ورغلي وو. په سلګونو سغدریدو مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوه وروسته تر هغې خپله احتجاجي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیس ته حکم وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د احتجاج کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې.
د داخله چارو د وزیر په توګه ما فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې دا سیمه د جاسګاه په توګه پر استعمالولو باندې فوري پابندي ولګول شي. په راتلونکي کې به هسې یو سیاسي یا مذهبي ګوند یا کومې بلې ډلې ته اجازه ورنکړل شي چې په دې چوکي جاسګاه سیاسي اجتماع یا درنه ورکړي.
د پاکستان د سنی تحریک تر زور ډیرو کسانو د مارچ په 20مه په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړه او پر دې اعتراض کوو چې تیره میاشت ولې ممتاز قادری پانسی شو. قادری په 2011 کال کې د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر وژلی و. مظاهره کوونکو همداراز د هغې عیسوي ښځې د پانسۍ غوښتنه کوله چې د کفر په تور زندانی ده. همداراز دوی په پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د عملي کولو غوښتنه هم وکړه. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال د فرجګړه د اورګرو قبایلی سیمې نه د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو اعلان کړی دی. تېره ورځ اورګرو قبایلی سیمې ته د دورې پر مهال ښاغلي جګړه د دې پریکړې اعلان کړی. مشال ریډیو سره په خبرو کې گورنر زیاته کړه
بلا میاشت کی خیری آئیڈ پیز واپسی به شروع شي او امید ده چې درې څلور میاشتو کې به دا مکمل هم.
په 2010 کال کې په اورغرو قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو خلک بې کوره شوي وو چې ګڼ شمېر یې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کولو. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان له وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کال 2015 زلزلو کې ړنګ شوي سکولونو لپاره دې 15,000 روپۍ منظوري کړي او په دغه سکولونو د بیا رغونې کار دې تر پیل کړل شي، ځکه چې وفاقي حکومت د دې سکولونو د بیا جوړولو لپاره د بهرني هیوادونو او ادارو نه مالي مرستې وار له مخه ترلاسه کړي. تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال محمد عاطف زیاته کړه
پاغونه 309 سکولونو کې وسو سکولونه داسې چې پاغې باندې کار شروع کړی دی، خو د پیسو په کمی په وجه باندې کار پاغې باندې بند دی اوس دی وخت کې، او تقریبا په کم شپږ سو سکولونه داسې چې پاغې باندې اډو کار شروع شوی نه دی. په دې کې بیا تقریبا 900 سکولونه داسې وو چې هغه وفاقي حکومت وایي چې دا ریکارډ کې نشته. پاغې کې 240 سکولونه مختلف ان جی او جوړ کړو.
د 2015 کال او د هغې نه پس په سیلابونو او ترهګریزو پیښو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زرګونو سکولونه وران شوي چې تر دا مهال پکې ګڼ شمېر همداسې پراته دي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د پیښور د حیات آباد تانی پولیس وایي چې تیر ماښام نامعلوم وسلوالو د یو شخصي تعلیمي ادارې انسټیټیوټ آف مینجمنت ساینس پرنسپل عابد رضا په ډز ووژلو. تېره ورځ د حیات آباد تانی محرر محمد مشتاق مشال لیډیو ته د دې پیښې په اړه وویل چې افریدي مارکیټ سره نږدې تیر مازدیګر 15 بجې په موټر سایکل سورو وسلوالو عابد رضا په ډز وویشتو او ځای پر ځای یې مړ کړو. عابد رضا د پاکستان د پوست پخوانی افسر و او د شیعه مسلک سره یې تعلق درلودو. په پیښور کې د تیرې سي مدیر راهیسی د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکو هدفي وجنه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي په هلمند کې د وروستو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، برامچا، مارجا او یو شمیر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني ترهګر وژل شوي دي. معصوم ستانکزی تېره ورځ د هلمند په 2015 میوند قول اردو کې وویل بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي او کوم بهرنیان چې په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې په دې وروستو کې وژل شوي دي، مړي د جګړې په سیمو کې پاتې دي او د سیمې خلک دې ته تیار نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. معصوم ستانکزی وویل د بهرنو د مخنیوي لپاره د سرحدونو ټینګېدل ډېر ضروري دي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا پوځ یو لوړپوړي کمانډر اعلان کړی دی چې په مشرقي یورپ کې به د راتلونکي کال نه د امریکایي جنګي پوځي دستور ځای پر ځای کول زیات تواتر سره شروع کیږي. دا اعلان تېره ورځ په مشرقي یورپ کې د امریکایي پوځي دستو مشر جنرل فلیپ بریډ لو وکړ او زیاته کړه چې د دې اقدام له وجې لویه وجه جاره روس دی. د امریکا د دفاع د وزارت پینټاګان لخوا په یورپ کې د هغو اقداماتو د لړۍ تازه ګام دی چې له مخه یې په سیاده سیمه کې د پوځي سامانونو او پوځي دستو د زیاتولو مقصد پریشانه ملګري ناټو ته د ملاتړ یقین دهاني ورکول دي. جنرل بریډ لو وویل چې مشرقي یورپ کې به یو بل بریګیډ پوسټ د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې ځای پر ځای کوي. دې سره به په مشرقي یورپ کې د ځای پر ځای شو امریکایي پوځي سرتیرو شمیره دری بیگیله تا ورسی. ده مشال ده خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې تاسو ته هرکلی. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکل شوی دوره معطل کړی ده. د پښتونخوا گورنر وایي د اورګزو بې کوره شوي خلک بار روانه میاشت کورونو ته ستانه شي.
بلا میاش کی خیری آئی ڈی پیز واپسی و شروع شی او امید دے چی در سلور میاش تو کی ودا مکمل ہم شی.
وستوالو پا پیخور کی دیو غیر سرکاری کالج پرنسپل پڑا زوشتے او وجلے دے
پا موٹر سیکل سوار نا معلوم اغیر اغلی فائر کڑی دی افریدی مارکیٹ طرف آکی دی اس پتہ نلگی جی.
او پا خوست کی دا چنارونو دا کر کمپاین پیل شوی دی.
چوب شما کوو آیم چه دنگ یار تاخیم خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
د سیمونلن هم یو شمیر راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. اوردون کړه زموږ به موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکل شوی دوره پس له هغې معطل کړی دا چې د تیر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکي او یا کسان وجل او د 300 نه زیات نور جوبل کړه. په دغه اړه باندې نور معلومات په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان نالو. رابعه تاسو ستړي مو شوې؟ امسارم په خیر.
ډیره مننه شاهین، تاسو ته هم سار په خیر.
ډیره مننه رابعه. وزیر اعظم د خپل دوره معطل کړی ده، په دغه اړه باندې تاسو سره نور څه معلومات دي؟
بالکل شاهین، کله چې د لاهور په گلشن آباد پارک کې چې دی گلشن اقبال پارک کې کوم ځانمرګي برید شوی وو هغه پیښه وشوه، نو هغې نه پس وزیر اعظم نواز شریف دغه دوره معطل کړې وه. دا شان شاهین، د امریکې ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تېره شپه ټلیفون کړی وو او لاهور گلشن اقبال پارک په ځانمرګي برید کې د وژل شوو ژوبل وګړو په اړه غمراسي ښودلې او درخواست یې کړی چې وژل شوو ژوبل شوو ته د امریکې دولت غمراسي وړاندې کړي. شاهین، د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد نه جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په ټلیفوني خبرو کې د امریکې ولسمشر پاکستان کې روان د ترهګرۍ خلاف جنګ کې د پاکستان د مشر ولې ستاینه کړې او ویلي چې پاکستان ترهګرۍ خلاف جنګ کې غټي کامیابیانې ترلاسه کړي دي او پاکستان به د جنگ کې کامیابی حاصلوي. ولسمشر باراک اوباما د هم وزیر اعظم نواز شریف ته وویل چې امریکا به ترهګرۍ ختمولو لپاره د پاکستان هر ممکن مدد کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې نامعلومه دښمن د پاکستان بېګونه ولس په نښه کوي، کوم چې د هغې لپاره اسان هدف دی. د امریکي ولسمشر په امریکا کې د جوهري سلامتي مشورې کانفرنس کې شرکت نه کولو او د مشکل په دې وخت کې خپل قوم سره ودرېدلو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف د فیصلې ستاینه هم وکړه.
ډېره مننه رابعه او ښه ورځ درته غواړم.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
وسره زوردون کو زمونږ د ویم موضوع ته وغوډه په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو مظاهره چې تیر سورز روانه و. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د دغه مظاهره چانو او حکومتي چارواکو ترمنز خبرې تری شوې چې دغې نه وروسته مظاهره چانو خپل احتجاج ختم کړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ همکار زبیح الله شفق راکړي.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د ممتاز قدری سلګونو پلویانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د پارلیمان ودانۍ مخې ته سورزنه احتجاج پای ته ورساوه. د پنجاب د صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قدری پلویان له تېر سورزو رئیس د پاکستان د پارلیمان ودانۍ مخې ته د احتجاج په توګه راغونډ شوي وو. له حکومت یې ځینې غوښتنې کولې او تر پوره کېدای د احتجاج نه ختمول اعلان کړی وو. خو داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د چهارشنبې په ورځ ماښام په اسلام آباد کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د پارلیمنټ له مخې د احتجاج د ختمولو لپاره د قدری له پلویانو سره هیڅ ډول معاهده نه ده کړې. د داخله چارو وزیر په خپل خبري کانفرنس کې وویل چې پولیسو د احتجاج پر مهال ګڼ شمېر احتجاج کوونکي نیولي او تر تحقیقات وروسته به د هغو پر خلاف سخت قانوني چلند وکړي چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی وي. نوموړي همداراس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلیمان ودانۍ مخې ته احتجاج وکړي. د داخله چارو د وزیر په توګه ما فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې داسې مدد جاسګه په توګه پر استعمالولو باندې فوري پابندي ولګول شي. په راتلونکي کې به هسې یو سیاسي یا مذهبي ګوند یا کومې بلې ډلې ته اجازه ورنه کړل شي چې په ډی چوک کې جلسه سیاسي اجتماع یا درنه ورکړي. تر دې مخکې ښاغلي نثار تېره ورځ یوې خبري غونډې کې ویلي وو چې کچېرې احتجاج کوونکي په خپل خوښه او د مذاکراتو له لارې د پارلیمنټ نه مخکې احتجاج ختم نه کړي نو د چهارشنبې په سهار به پر ضد عملیات وکړي. که اوس هم حکومت د همدې مقصد لپاره نږدې وزاره پولیس او ملیشه ځواکونه د اسلام آباد ډی چوک ته وربللي وو، خو تېره ورځ مازدیګر د حکومت او د احتجاج کوونکو د استازو ترمنځ مذاکرات کامیاب شول او د ممتاز قدری پلویانو د احتجاج ختمولو اعلان وکړ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چې په
دې نه سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې د اورګزو قبایلی سیمینا د بکرشو خلکو واپسی به د اپریل په میاشت کې پیل شي. د سیمې ځپل شو خلکو د گورنر د خبر ستاینه کړې ده او ویلی دی دوی د کډوالې په ژوند کې سخت تنګ شوي دي او غواړي چې خپلو سیمو ته واپس لاړ شي. په دغه اړه باندې نور حال طارق اورګزی راکړي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې د اورغزو د کورانه او بزایشیو کډوالو خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د روان اپریل میاشت نه پیلېږي. تېره ورځ اورغزو جلسې ته د خپل دورې پر مهال رسنیو ته نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات د شروع کېدو وروسته په سیمه کې د امن وضع ډېره ښه شوې ده. ده وویل په کومو علاقو کې عملیات سرته رسېدلې دي، هلته به خلک په ټاکلې موده کې ستنولی شي.
شروع شي او امید ده چې درې څلور میاشتو کې به دا مکمل هم شي.
یاد دې وي چې 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په اورغزو کې وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل چې له وجې خلکو خپلې سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. یو ځایي مشر نورقدیم مشال لوډیو ته وویل وسلوالو سره د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله د سیمې بنیادي ډانچه سخته متاثره شوې ده، نو په کار دی چې د بېکوره شویو خلکو د ستنېدو سره هغې ته د هم توجه ورکړل شي.
پلونه دي، هسپتالونه دي، او روډونه دي، او د اوبو انتظام دی. دغه شیان سکون دي. دا د دې علاقې د پرمختګ لپاره او د دې خلکو د واپسۍ سره ډېر لیزیټډ شیان دي. د دې لپاره اقدامونه واخلي. د دا روډونه د مولاخه برابر کړي د ډي ټي لپاره.
بلخوا د اورغزو بېکوره شوي متاثرین وایي حکومت د دوی واپسي اعلانونه وکړي خو عمل پرې نه کیږي. په 2014 کال کې د متاثرینو واپسي هغه وخت وځنډولی شوه کله چې ورته د پوځ لخوا د بس سیکورټي صورتحال له کبله اجازت میلاونه شولو. دالی خیلو سید ملنګ مشال لوډیو ته وایي شپږ کالونه په انتظار دی چې کله به خپلو کورونو ته واپس کیږي. د ذکر ده چې اورغزو ته د بېکوره شویو خلکو د ستنېدو لړۍ په 2010 کال کې شروع شوې ده. د کوزي او په منځني اورغزو کې کامیاب پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپلو کورونو ته تر اوسه واپس شوې دي. په دې وخت د اورغزو کډوالو کورنیو سرکاري شمېره څه د پاسه 60,000 ښودله کېږي چې دا په کیمپونو او یا په کرایي کورونو کې استوګنا لري. تارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغوت ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله د پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې په زلزله کې په سلګونه سکولونه وران شوي او وفاقي حکومت ته د هغې د جوړولو دپاره د نړیوالو مرستندو ادارو نه مالی پانګې هم ترلاسه شوې وي، خو ولې په دغه سکولونه جوړ نه شو. نوموړي زیاته کړې ده چې اوس به خیبر پختونخوا حکومت د دغه سکولونو په بیا جوړولو لاس پورې کوي. په دغه اړه باندې خالد خان نور معلومات راکړي.
دا شروع په مخام پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې وروسته دا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل 2015 زلزلو کې سل کم 3,000 سکولونه ړنګ شوي او وفاقي حکومت د هغې بیا جوړولو دپاره پنګې هم اخیستې وې، خو بیا دغه سکولونه چې زیات تر خیبر پختونخوا، هزاره او ملکن ډویژن کې وي څه کم 1,350 سکولونه جوړ نه کړی شو.
په هغه 2,909 سکولونو کې وسو سکولونه داسې چې پاغي باندې کار شروع کړی دی، خو د پیسو په کمی په وجه باندې کار پاغي باندې بند دی اوس دی وخت کې، او تقریبا په کم شپږ سو سکولونه داسې چې پاغي باندې اډو کار شروع شوی نه دی. په دې کې بیا تقریبا 900 سکولونه داسې وو چې هغه وفاقي حکومت وچ دا ریکارډ کې نشته. پاغي کې 240 سکولونه مختلف ان جی او جوړ کړو.
عاطف خان زیاته کړه د خیبر پختونخوا حکومت 1,080 سکولونو لپاره 8,000 روپۍ په روان مالي کال کې منظوري کړې دي او په دغه سکولونو د بیا جوړولو کار پیل شوی دی، خو په کار ده چې وفاقي حکومت هم د باقی پاتې سکولونو لپاره 15,000 روپۍ ورکړي.
دا وفاقي حکومت چې کوم دی په خپل دغه ریکارډ مطابق دا دونه سکولونه دي، د له دونه پیسې په کار دي، مونږ له دې پیسې نه راکړي. خو دا سکولونه لدی ټیکې ورکی چې دا سکولونه جوړ شي، صوبای حکومت نه راکړي، په خپل دي جوړ کی.
دا پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره په دې محل د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی هم موجود او وی ویل ک چې وفاق د سکولونو جوړولو لپاره پنګه نه ورکوي، نو بیا به په لکونو ماشومان او د هغوی مور پلار د وفاقي حکومت خلاف په اسلام آباد کې احتجاج کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور. Thank you.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اردوونکو په پیښور کې د یو غیر سرکاري کالج پرنسپل باندې د ناپیژندل شو وسوال لخوا ډزې شوې دي. پولیس وایي چې د دغه ډزو په نتیجه کې د کالج پرنسپل وژل شوی دی. زموږ همکار زلان یوسفزی په دغه اړه باندې راپور راکوي.
د پېښور حیدرآباد تڼې محرر محمد مشتاق مشال رډیو ته وویل چې د انسټیټیوټ آف کمپیوټر اینڈ مینجمنٹ سائنسز یا د آئی ایم سی ایس پرنسپل عابد رضا د شورو پر ورځ مازیګر حیدرآباد کې نامعلوم وسله والو په نښه کړو او پر ځای مړ شو.
دا ټیم خو پنځو بجو ټیم اوسه کم په موټر سایکل سوار نامعلوم هغې راغلی فایر کړی دی افریدی مارکیټ طرفا کې. د ایس پته نه لګي جی د ایس پته نه لګي ایس نه نامعلوم کنه جی.
نوموړي زیاته کړه چې د عابد رضا هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه وه او د وژنې اف آی آر یې د نامعلومو وسلوالو پر ضد درج کړی شوی دی. د وژل شوي پرنسپل عابد رضا تعلق د شیعه مسلک سره و. د پاکستان فوج ریټایرډ افسر وو او د تیرو سو کالو راهیسې یې د آی ایم سی ایس د پرنسپل په توګه دنده ترسره کوله. په ټولنیزو رسنیو عام اولس او د عابد رضا شاګردانو د نوموړي په وژنه سخت افسوس څرګند کړی دی او زیاترو پکې دا نظر شریک کړی دی چې یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا تعلیم په نښه کړی شوی دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې میشه اقلیتونه په موجوده امنیتي حالاتو کې خپل ځان غیر محفوظ ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په ویشتمه په لاهور کې په بمی چودنه کې تر اویاو زیات کسان وژل شو. په دغه اړه باندې زمونږ همکار ګل ایاز د امنیتي چارو د کارپوهانو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی.
په لاهور کې د مارچ ویشتمه د عیسایانو لپاره یوه بله بد ورځ وه. په دې ورځ د لاهور په ګڼې ګڼې تفریحي پارک کې د نور خلکو په شان عیسایان هم راجمع شوي وو چې یو ځانمرګي بریدګر پکې تر اویاو زیات کسان ووژل. که څه هم حکومت سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې برید غندنه کړې، خو عیسایان وایي چې د نورو وختونو پرتله خپل ځان ډېر غیر محفوظ ګڼي. د لاهور په یوهان آباد کې میش یو عیسایي ارشاد اشناز وایي چې اوس وسلوال دوی په نخه کوي.
پہلے دہشت گردوں کا اتنا ہماری طرف توجہ نہیں
تھی. دوی رستیو کی د وسلوالو توجہ زموږ ټولنې ته ګرځېدلې. اوس دوی په نخه کیږي. د مارچ په 15مه او بیا د مارچ په 8مه عیسویان په نخه کړل شوې دي. ترهګرو دا ګومان کاوه چې د عیسویانو اختر په ورځ به ډیر خلک راجمع وي. اوس وخت راغلی چې د پاکستان حکومت دوی ته توجہ ورکړي او ورته تحفظ ورکړي.
ہماری طرف وہ بھی زیادہ توجہ دینا شروع کر دیں.
همداشان یو بل عیسائی خزہ زبیدا مسیح وای چې امنیت برابرول د حکومت ذمہ واری ده.
سکیورټی کی کمی
ده. د اختر پورس په خدا امنیت نشوالی لوجې رامیسته شوی. مونږ نور سن شو ویلې کچره د امنیت تنظیمات خوې نو دا په خبر نه رامیسته کیده. د چرچونو امنیت لپاره ګامونه پورته شوی خو د پارکونو لپاره نشته.
بیا د لاهور بشپ عرفان جمیل وای چې حکومت خپل کوشش کوي خو د هغوی لپاره هم ممکن نه ده چې ټولو ته امنیت ورکړي.
امنیتی سرتیری کوشش کوي چې د پارکونو امنیت ټینګ وساتي خو چې کله په زرګونو خلک پارکونو ته ځي نو په هغه حالاتو کې ممکن نه ده. ځکه زه وایم چې حکومت خپل کار کړی دی.
بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن له مشال راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې چې ګینې په هغه هیبات کې اقلیتونه خپل ځان غیر محفوظ ګڼي. بلیغ الرحمن ویل چې ترهګریز بریدونو کې ټول په نخه کیږي.
په پاکستان کې دوه کاله مخکې هر ورځ 15 چاودنې کېدې خو هغه شان حالات اوس نه دي. د لاهور چاودنه ډېره افسوسناکه پېښه وه خو اوسنی پاکستان د بهترۍ په لور روان دی. په پاکستان کې میشت اقلیتونه په دې باور دي چې د دې هیواد بې ثباته کولو کومه لړۍ روانه ده. په هغې کې نه یوازې اقلیتونه بلکې جوماتونه، امام باړې، جنازې او د ټولنې په هر طبقه بریدونه شوي دي.
که څه هم د پاکستان حکومت وار په وار دعوی کوي چې په هغه هیواد کې اقلیتونه محفوظ دي خو په دې رستو کې پر هغوی بریدونه دې ته اړ کړي چې نورو هیوادونو ته کډه شي.
د ګل ایاز راپور ته سورېده او سرزو خیبر قبایلي سیمې ته چېرته چې د تیره کاخلو بې کوره شوي خلک ګیلمن دي چې تر اوسه دوی خپل سیمو ته ندی استول شوی د دوی لپاره چې کومه مرسته راتلی غم تړل شوی دی او د دغه سره سره دوی ماشومان د زده کړو نه بے برخې دي. په دغه اړه باندې تفصیل فرهاد شنواری راکړي.
د خیبر جنسې د تیرا اکاخیلو نه بې کوره شوي خلک وایي دوی اوس هم په پېښور کې د کرایا په کورونو کې او ځینې خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې په خیمو کې میشته دي. دوی وایي باید سیمه یې زر تر زره د وسلوالو نه پاکه کړی شي، د دوی راشن دې خلاص شي او خپلې سیمې ته دې ولېږل شي. د خیبر جنسې پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د باړې د تیرا اکاخیلو نه بې کوره شوي یو تن مشر جمعت خان اپریدي شال ریډیو ته وویل
په ماته کې مو په سینې نه شوی یو لري شانو په ماته کې چې مور ورکی او تباکیو چې پوت دی وایي ربونه نه یو کې با څو دل مو ته په کې کلیرا لور په وته د خبره وایي چې کورونه نه روان دی ملک ماغه ته خراب ته جوړ خو نه دی کنه ملک.
او د تیرا کاخیلو دوران اپریدی خپل مشکلات صدا سي بیان کړل.
رشنم بچو چې خلدا تر لګي دلته کې څو کسر پښتنه نه کوي چې چانه پښتنه کوي کنه چې کم زړه لور شو او چې مولم معلومات نشته هغه دلته لګي پټ معلومات چاله نشته چې څه لاره غلي دي دا څوک دي کنه سره دغه نشته پانی څوک نه راوي او عام دغه نه بابون سره ملاقات نشه خبره دیم نه ریپورت کول خو لغاټه خبره راو.
د تیرا اکاخیلونه بې کوره شوي یو بل مشر اسلم خان په خپلو خبرو کې وویل
مدا غړو چې یو خپل کلیو لا لور شو او یو مطلب درته چې دارشن نه درو سما باندېږي او کری يم خې مضبوطه لنداو نو ولاکه پیسم پیګو بس شبه نشوتلای بوس.
د خیبر جن سید د تیرا اکاخیلو نه بې کوره شو خلکو د مشکلاتو او غختنو په حق لمو شکله د کبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې اف ډی می ډایریکټر اپریشن قاسم سره خبرې وشوي. نو دوی وویل چې د تیرا او باړې ځنې داسې ورنشتا چې هغه نه دی ستنې شوی خو موږ با ډیر زر په دې لړ کې د پولیټیکل چارواکو او امنیتی ځواکونو سره سلا وکړو او دا باقی پاتې بې کوره شوي خلک به هم ستانه کړو او د دوی د راشن د بندېدو معلومات به هم وکړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری راپور مورد اوریدونکو. اوس د خبرونې په دې برخه کې د ستاره یونس په آواز د سندره تاسو ټولو ته
پیالوں کے راجا.
دا مشال ریډیو دی اوردونکو زمو سهارنه خبرونه اوره درنګ شی بیل په پښتونخوا کې د سهار نه نیمه بجې کې دن کې دی د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو د خبرونو رسوره تا د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکلې شوې دوره پس له هغې معطل کړې ده چې د تېر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکي اویا کسان ووژل او 300 زیات یې ژوبل کړل. تېر ورځ سپینې ماڼۍ وویل چې ښاغلي شریف په دې پلان شوې دوره کې د رواني اونۍ په پای کې په واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا رابلل شوې د اټومي سلامتۍ په اړه یوه غونډه کې ګډون کولو. په سلګونو سخت دریزو د قادری پلویانو چې د پاکستان د مرکزی طالبان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو وروسته تر هغې خپل احتجاجي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیس ته حکم وکړ چې دوی سره خوار واره کړي. د احتجاج کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال د فر جګړه د ورګرو قبایلي سیمې نه د بېکې ورشو خلکو سیمتا دستنولو اعلان کړی دی. خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د وفاقي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د کال 2015 په زلزلو کې ړنګ شوي سکولونو لپاره دي 15 اربه روپۍ زر تر زره منظوري کړي. په پېښور د حیات آباد تاڼۍ پولیس وایي چې تېر ماښام نامونو وسلوالو د یو شخصي تعلیمي ادارې انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینس پرنسپل عابد رضا په ډزو وژلو. تر دا مهال د عابد رضا د وژلو ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ثانکزی وایي په هلمند کې د وروستو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني ترهګر وژل شوي دي. د امریکایي پوځ جو لړپوري کمانډر اعلان کړی دی چې په مشرقي یورپ کې بعد راتلونکي کال نه د امریکایي جنگي پوځي دستو ځای پر ځای کول زیات تواتر سره شروع کیږي.
مهم خبرونه مورد اردوونکو اوس اردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار رحمت الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې.
جنگ ورسپانې خپل اداریه د اسلام آباد په ډی چوک کې په درنې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د درنو وروستو د اسلام آباد په ریډ زون کې ایوې بلې درنې له وجې نه صرف حکومتي هلې ځلې د ځنډ ښکار شوې بلکې موبایل سرویس او میټرو بس بندېدو له وجې اولس هم د پریشانیانو سره مخ وو. نو حکومت دې داسې مستقل انتظامات وکړي چې په راتلونکي کې دا قسمه پېښې نه رامخته کیږي، ځکه چې ریډ زون د اسلام آباد انتهایي مهمه او حساسه سیمه ده. ورسپانه لیکي چې دا اسمه مظاهرو لپاره به خداوی چې حکومت یو بل ځای مخصوص کړي چې هغل ته په یو مسله اختلاف لرونکي خلک د خپل جذباتو اظهار کوي. په جمهوریت مشروع کې د ایوی رائے سره اختلاف لرل د هر چا حق دی. خود دې اظهار لپاره انساني قانونو او سرکاري او نجی املاکو ته زیان رسول د هیڅ چا قانوني حق نه دی. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په بلوچستان کې د هند خفیه ایجنسی افسر نیول دا خبره په ډاګه کوي چې هند په پاکستان کې لاسوهنه کوي. ورسپانه لیکي چې حکومت له کار دي چې دا معاملہ په نړیوال کچ راپور تکړي او نړی ته وخی چې هند په پاکستان کې حالات خرابوي. دا شان د هند سازشونو او تخریبکاری کې د کمی راتلو امکان دی. مشرق ورسپانه خپل اداریه د ترانسپورت د کرایانو په کمی لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د صرف ترانسپورت په کرایانو کې د کمی اعلانونه نه کوي بلکې دا د عملی هم کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې د ترانسپورت په نظام کې په اصلاحاتو فوري توجه ورکړي او ولسته یې چې د جدید ترانسپورت نظام کوم خوشخبری اورولې ده نو وخ راغله چې هغه هم عملی کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت وادي خو کوي خو دغه وادي عملی کولو لپاره ګامونه نه پورته کوي. نو حکومت له پکار دي چې د ترانسپورت په نظام کې چې کوم مشکلات را مخې ته دي د هغې ته خاتمه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورسپانه ایران ته د برتانوي شهزاده پرنس چارلس ممکنه دورې تکتنه کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم د دغه دورې مقصد له ایران سره ښه تعلقات جوړول او تجارت ته وده ورکول دي، خو په کار ده نوموړی د تهران په اړه د شک لرونکو نصیحت باندې غور وکړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په اروپا کې پناه اخیستل غواړي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ټایمز رسپانه لیکي د ویلز شهزاده پر راتلونکي منی کې ایران ته په سفر کولو غور کوي. رسپانه لیکي نوموړی باید په دې خبره بیا سوچ وکړي. رسپانه لیکي په څلورو لسیزو کې د دغه لومړی شاهي دورې تر شا منطق دا دی چې د اصلاح خوښي ولسمشر حسن روحاني سره به په ښه تعلقاتو جوړولو کې مرسته وشي، تجارت په وده عمومي، او په داسې حال کې بله تهران سره نږدې شي چې ممکن دا د امریکا نوې انتظامیې لپاره ایران دومره مهم نه وي. رسپانه لیکي په دې کې هیڅ په دې نشته چې شهزاده چارلز ایران ته توجه ورکوي، خو د رسپانې په خبره د ایران معامله له نورو هیوادونو بدله ده. رسپانه لیکي ظاهرا د جمهوري انقلاب خبره کیږي، خو په اصل کې د ایران رژیم د بدلون په نوم خپله بقا غواړي. د اوباما انتظامیه چې له ایران سره اټمي تړون خپل لویا سفارتي کامیابی ګرځول غواړي، د بغاوت او بغض سرګندو شواهدو ته پام نه اړوي. رسپانه لیکي په دې کې امریکا برېټانیا هم له ځان سره راکاږي چې ملګری ایران په منځني ختیځ کې یو مهم هیواد ګرځوي. رسپانه لیکي تهران د بالیسټیکي میزایلو آزموینه کوي، له روس نه د جنگي جازونو اخستو پلان لري، هوایی دفاعي میزایلونه یې تیار دي، او له روسه د ټینکونو اخستو خواهش مند هم دی. بلخوا سعودي عرب اندېښمن دی چې د ایران ملاتړ لرونکي د حزب الله ملیشیا په سیمه کې زیات نفوذ ترلاسه کوي. بلخوا د اسرائیلو دښمن ډله حماس هم د ایران ملاتړ لري. رسپانه لیکي امید کوي چې دغه برېټانوي شهزاده د ایران په اړه د شک لرونکو نصیحت په پام کې ونیسي. بلخوا ډیپلوماټ مجله د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه لیکي چې اروپایي هیوادونه واپس افغانستان ته لیږل غواړي. مجله د واشنگټن پوسټ رسپانې په حواله لیکي چې تیر کال خواوشا 1,80,000 افغانانو غوښتل په اروپا کې پناه واخلي، چې په دغو کې په جرمني کې یوازې 1,000 افغان وګړي واپس وطن ته پتلو راځي وو. مجله لیکي په شام کې شخړه تر شروع کېدو پورې افغانستان هغه هیواد و چې د 1.5 کالو لپاره د نړۍ تر ټولو زیات کډوال لرونکي ملک و. مجله لیکي په فروری کې د جرمني کورنو چارو وزیر پخلی وکړ چې یو جهاز هغه افغان وګړي واپس وطن ته ستانه کړل چې په خپله خوښه یې هیواد ته تګ غوښتلو. جرمني د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نظر لري چې زیاتره د شخړې تښتېدل نه، بلکې د معاشي وجوهاتو له کبله اروپا ته تلل غواړي. مجله لیکي له بده مرغه چې کوم پناه غوښتونکي کډوال واپس وطن ته لاړ هم شي، نو لپاره سازگار حالات نه وي. د افغانستان د شننکو نټورک په یو رپورټ کې په ګوته شوي دي چې دغو کډوالو لپاره داسې سهولتونه نه وي برابر چې ځمکې ولري. که څه هم په هیواد کې د دې مقصد لپاره قوانین موجود دي، او یا دوی د ځمکو مالکان جوړولو لپاره ګامونه هم پورته کیږي. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې حکومت په ښاري سیمو کې کله د دوی د کورونو داسې سکیمونه نه دي جوړ کړي چې له امله یې دغه کډوال اکثره له بنیادي سهولتونو محروموي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. اردوونکو، د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې د نړۍ یو شمیر مشران راغونډیږي چې مقصد یې له ترهګرو اټمي وسلې خوندي ساتل دي. د پخوا پرتله په دې سرمشریزه کې روس ګډون نه کوي. څېړنکاران او شنونکي په موجوده حالاتو کې د روسیې ګډون نه کولو فیصلې اندېښمن کړي دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو مشران او استازي په روانه اونۍ کې د امریکا پلازمینې واشنگټن کې سرمشریزې لپاره راغونډیږي چې څرنګه له ترهګرو اټمي وسلې خوندي وساتي. خو روسیا په دې کې ګډون نه کوي. روس چې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې اټمي وسلې لري، د مارچ 1 سرمشریزه کې ګډون نه کوي. په دې سرمشریزه کې د روسیې ګډون نه کولو په حقله په امریکا او نورو ځایونو کې چارواکي او کارپوهان اندېښمن دي. واشنگټن میسټ یوې څېړنیزې ادارې کارپو کینګسټن ریف وای چې د روسیې لخوا د ګډون نه کولو فیصله واقعي د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیتي چارو زیاتره شرونکي په دې باور دي چې دا شان سرمشریزې به د مسلې په لور پام اړولو او په هیوادونو کې په دې اړه د جدي ګامونو اخستو کې مرسته ترلاسه کړي. په دې کې د هغه یورینومو چې غني شوي لرې کول شامل دي چې دا مواد د اټمي بم جوړولو کې استعمالیږي. د سرمشریزې منتظمینو په نړۍ کې د 3 ریئکټرو نشاندهي کړي چې پکې په ټیټه کچه یورینیم غني کیږي. د دې ترڅنګ د 2 ودانو چې پکې دا مواد ساتل کیږي امنیت لا نور ښه کولو خبرې کیږي. خو د اټمي وسلو مخنیوي ځینې کارپوهان د پخوانی غونډو په اړه جلا نظرونه لري. د کینیډي سکول څېړنکارانو په یو نوي رپورټ کې ویلي دي که څه هم د اټمي موادو امنیت ساتلو په اړه ګامونه پورته کړل شوي دي، خو د ترهګرو ډلو او په ځانګړې توګه اسلامي دولت وسله والې ډلې صلاحیت له نورو وختونو پرتله زیات شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جوهري ترهګرۍ خطر د تیرو 2 کلونو پرتله زیات دی. د هاورډ شنونکي وای چې ماسکو او واشنگټن ترمنځ اټمي همکاري کې ډېره زیاته کمی راغلی دی. په دریو سرمشریزو کې روس خپل استازي استولي وو، خو تیر کال یې اعلان کړی و چې په راتلونکي سرمشریزو کې به ګډون نه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې په سرمشریزو کې نړیوالې ادارې لکه د ملګرو ملتونو د اټمي توانای اداره مداخلت زیات شوی دی او د مخصوص هیوادونو نظرې پرې تپي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او شام کې بعد داعش پر ضد د مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړو. اشتن کارټر د چهارشنبې په ورځ د پوځي چارواکو یوې غونډې ته ویلي چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښه راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او وی ویل چې په افغانستان کې به د ناټو او امریکا ګډه مبارزه دوام لري. احمد شیبر راپور راکی.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووچل ته سپارل کېدله وویل، موږ به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دي پرېښي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 24% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د مشري د سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف ډانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ډانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزي قمندانۍ به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای کشمیر 15,000 کیږي او 10,000 امریکایي پوځیان دې مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزي قمندانۍ یو پلان پلی کړ چې له مخې یې تر 30,000 ډېر پوځیان په افغانستان کې کم کړل. د امریکا د مرکزي قمندانۍ پخواني او اوسني عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان وو او د چهارشنبې له ماسپښین وروسته مسؤلیت د امریکا د دفاع وزیر مخې ته د ولسمشر باراک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. سفر سفر سلور دو سفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبری مونږ ته پریک دی.
فورن پالیسی مجلې د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د تیرې اتوار ورځې ځانمرګي برید په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي دي چې د پاکستان ریاست باید په دغه صوبه کې هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو د شتون خبره جدي ونیسي او د هغې په وړاندې پرته له کوم توپیره عملیات وکړي. په دغه اړه د دې راپور مهم ټکي هارون بچا وړاندې.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي د پنجاب صوبې په مرکزی ښار لاهور کې د تیر اتوار ورځې ځانمرګي برید چې د ښځو او ماشومانو په شمول دوه اویا کسان پکې وژل شول، د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول له وسلوال برید وروسته په هغه هیواد کې شوې تر ټولو ستره حمله ده. د لاهور په برید کې عیسائی لږه کې په نښه کړل شول چې د لیکنې تر مخه د دغه اقلیتي وګړو پر ضد په پاکستان کې له یوې مودې راهیسې د تاوتریخوالي پېښې روانې دي. د لاهور له برید وروسته د پاکستان خلک یو وار بیا فکرمند شوي چې په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ له تیرو څو کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی، اخر ولې د هغوی په هیواد کې د تروریستي بریدونو لړۍ د درېدو نوم نه اخلي. لیکنه کاږي د لاهور ځانمرګي برید له دې امله د ډېر اهمیت وړ دی چې دا ځل وسلوالو د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور او یا هم د دغه صوبې د یوې بلې سیمې پر ځای د پنجاب دغه ښار او د هغې اوسېدونکي په نښه کړل. بیا هم په پنجاب کې شوي د تیرو کلونو تروریستي بریدونه ښیي چې که وسلوال وغواړي نو دغه صوبه هم د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو په څیر نارامه کولی شي. لیکن وایي کله وی خو د امریکا ډرون بریدونو او د پاکستان پوځ عملیاتو د پاکستانی طالبانو لوی ډله تحریک طالبان پاکستان کمزوري کړي، نو له همدغه ډلې جلا شوي د جماعت الاحرار په نوم یوه ډله بیا توان لري چې د لاهور ښار د برید په څیر لوی حملې په هغه هیواد کې تنظیم او عملي کړي. په لیکنه کې د رویټرز خبري ایجنس په حواله ویل شوي چې جماعت الاحرار ډلې د 2015 کال په اوږدو کې د وو بیلابیلو تروریستي بریدونو ذمواري منلې ده. په لیکنه کې د څېړنکارانو له قوله ویل شوي چې یاده ډله له دوو کلونو راهیسې په پنجاب صوبه کې فعالیت کوي. لیکنه زیاتوي د پاکستان مشرتابه نور باید په پنجاب کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره جدي ونیسي او د هغو پر وړاندې پرته له دې چې ښه او بد پکې وګوري یو شان عملیات وکړي.
هارون بچا راپور مورده او د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د حشمت سحر او مینا ګل په واز باندې دغه سندره وړاندې. مشال لیډو د اوریدونکو سرزو خوست په خوست کې د یو شمیر مدني فعالانو لخوا د یاد ولایت د سړکونو لوی لارو په اوږدو کې د چینارونو د خښولو کار پیل شوی دی. د خوست مدني فعالان وایي چینارونه لوی خوا د خوست د پیژنګلو نښه ده او بل لوري ته د دغې سره چاپیریال هم ښکلی ښکاري. د دغه کمپاین په اړه نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو او سړکونو په اوږدو کې د نویو چنارونو د کینولو کار پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیمونکي او مدني فعال محمد غفور مهدي مشال راډیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل:
له ډېر پخوا زمانو په خوست کې تاریخي ځایونه وو چې په هغې کې چنارونه کینول شوي وو. د هغې لاندې جرګې او مرکې کې دي، د هغې لاندې به ګودرونه وو، د هغې لاندې به ساز او آواز او میلې او تماشې وې. نو د همدې موخې پر بنیاد چنار راډیو او خوشمیشتو فرهنګیانو په ګډ تفاهم دا وپتیله چې په خوست کې چنارونه کینوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق زدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستی وایي:
دا چې زموږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه ایښي او موږ د هغې سیورو ته کېناستو، او اوس موږ دا دی لګیا یو چنارونه ږدو او راتلونکی نسل باید د دې چنارونو سیورو ته کېني.
په خوست کې د چنار راډیو مشر سباون ستوری د چنار کینولو د پروګرام په اړه داسې وایي:
دا ځل چنار راډیو ادارې او ټولو کارکوونکو دا وپتیاله تر څو د لویو لارو په اوږدو کې چنارونه کېنوو، تر څو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي په پښو باندې تګ کوي هغوی دپاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیان وایي چې چنار په ولسي ادب او معاصره شاعرۍ کې هم ځانته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه یې شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګ کال ځوان داسې نظر لري:
کاروان صاحب وایي چې چوپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تاخیم، خلک راته وایي چې کاروان چنار څه مانا. دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوې ده. بل ځای کې وایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي، غرمه نختر نه لري، کلی مو چنار نه لري.
د یادونې وړ ده که څه هم سږ کال د نیالګیو په کینولو کې د عامو خلکو ونډه ډېره څرګنده ده، خو د چنارونو کینول دا د فرهنګیانو هغه نوخت دی چې غواړي د خوست او چنار نوم د پیړیو پیړیو لپاره له یو بل سره تړلی پاتې شي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی اونیس پروګرامونه:
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاندې هیلی
په پاوکم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اردوونکو د پاکستان د پنجاب خار په لاهور کې د ترهګرۍ د پیښېنو وروستو ځینې داسې راپورونه راغلي وو چې په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال د امنیتي ادارو لخوا زورول کیږي، خو په افغانستان کې چارواکي وایي چې دوی ته لا په دغه اړه باندې څه رسمي راپور یا معلومات نه دي ترلاسه شوي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
وروسته تر هغې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول، د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال زورول کېدل او د دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بمی چودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د لاهور له حادثې وروسته زندانی شوي. که چیرې زموږ افغانان هلته زندانی شوي نو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې اویا کسان مړه او تر درې سوه نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له پنځو زرو ډېر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینو چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ یو سلو اته اتیا افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستاني پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوي دي. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډېر ژر د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي.
ارګان افغان هایی
هغه افغانان چې د جرم له ثبتیدو پرته د انتحاری یا بمی حملو په اړه نیول کیږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پیښې مخکې هم شوي دي چې ډېر کله د یونیسا له مداخلې وروسته خوشې شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پیښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوردونکو سرزو دیو اداسی ورکشاپ یا غونډه پاړه باندې چې پاغي کې په ټولنه کې د تشدد په موضوعاتو باندې بحث شو. دغه ورکشاپ په خوست کې شوی دی چې پکې د مدني ټولنو فعالینو او د دغه ټولنې مشرانو برخه واغسته. زموږ همکار نجیب الله الوخیل هم د ورکشاپ له ورغلی او موږ له معلومات راکړي.
په خوست کې د وسکار په نوم د یوې غیر حکومتي مؤسسې خوا دیرشو نارینه او ښځینه مدني فعالانو ته څلور ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د یاد پروګرام یو تن روزونکي سپین روان نورزی مشال راډیو ته د ورکشاپ د موخو په تړاو داسې ویل:
دیرش نفره ورته رابلل شوي وو چې په دې کې د ولسي مبارزې د تکتیکونه او د هغې په ګټو مو دا مدني فعالان پوه کړل. دا کې ښځې او سړي ټول وو تر څو دوی وکړی شي د متشددې مبارزې یا د وسلوالې مبارزې په ځای د ولسي مبارزې د لارې خپل حقوق او خپل هغه څه چې دوی غوښتنه ده هغه ترلاسه کړي.
د ښځو د ټولنو دوی تنې فعالانې حسی او کامل اکبري وایي چې د تاوتریخوالي سره په ټولنه کې ستونزې ډېرې کی. دوی یاد ورکشاپ په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ګټور بولي او زیاتوي چې دا ډول برنامې باید لرې پرتو سیمو او کلیو ته هم وغځول شي.
که چیرې داسې ورکشاپونه د ښځو زموږ د ورونو لپاره جوړ شي ډېر به ګټور تمام شي.
یو بل تن مدني فعال محمد زمان نظري وایي چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د دوامدار جګړو له کبله ډیری خلک له تاوتریخوالي پرته د حق غوښتلو پر نورو سوله ییزو لارو چارو نه پوهیږي.
ولسونه د سوله ییزو کړنو څخه نه خبره پاتې شوي دي. نو دا ډول ورکشاپونه چې په دې کې د سوله ییزو مظاهرو لاریونونو دپاره د طرز او طریقې ورته ښودل کیږي او ډیر ګټور.
د نظر خاوند زاهد شانګار په ټولنه کې د ډیموکراتیکو حرکتونو د ترویج او په دې لاره کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ممکنه مادي او ځاني زیانونو د مخنیوي لپاره د ولسی مبارزې زده کړه مهمه بولي. انګار زیاتوي زموږ خلک باید په دې پوه شي چې هر څوک د خپلو روا او قانوني حقوقو د ترلاسه کولو غوښتنه کولی شي، خو د حق غوښتنې په دې لارو کې باید تشدد او تاوتریخوالی رامنځته نه شي.
نجیب الله الوخیل راپور مور درلودونکو. اوس تاسو دپاره د سلیمان خان په آواز باندې دغه سندره.
گلا گلا رے دیا بابو
کې د خدای لپاره علامات سو ورته وګړی سي زل کې یاري نه کوي جنکی ټول دي تگان غولول کې وسود من بنشي کور ته ټول مرزاري وکړې ما نه وره دیا ګلا ګل ر دیا ببو جان ملا دیوړ ما ر دیا ګلا ګل ر دیا ببو جان ملا دیوړ ما وره دیا ګلا ګل ر دیا ببو جان ملا دیوړ ما وره دیا ګلا ګل ر دیا ببو جان ملا دیوړ ما جنا کو باندھے چونا کو اعتبار تر سو پورے با اور پسے گرز پہ تھما انتظار خانے بنکڑے کپلا کو پیسے وڑکا وی پشمار وہ خانے بنکڑے کپلا کو پیسے وڑکا وی پشمار